په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه راغونډ سو خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې دي د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړ شویو شمېر 1414 ته رسېدلی او په کاناډا کې دوه مشکوک کسانو 10 تنه په چړو وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د رغونډسو خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې دي د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. دا احتجاج د سپتمبر پر 14 خیبر سیاسي اتحاد را بللی و چې ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري زاهد الله اپریدي مشال راډیو ته وویل
د دریو میاشتو نه چې کوم وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوی و، ټارګټ کیلینګ و، خلک یېرول شول، غول ټلیفونونه راتلل، سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوریت توګه مونږ دغو خلکو دغو وکمنو خلکو نه د امن مطالبه وکړو چې کوم زمونږ د امن ذمہوار دي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف د سپتمبر پر 14 په دې اړه مشال راډي ته وویل چې د ده په وینا د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د وژل شو شمېر 1414 ته رسېدلی. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې بیګا په خبره کړي ورځنی ریپورت کې ویلي چې تر اوسه تر ټولو زیات کسان په سند کې وژل شوي دي. په ریپورت کې راغلي چې په سند کې 511، په خیبر پښتونخوا کې 201 کمتیا یو کم نوي، په بلوچستان کې 208 او په پنجاب کې 100 یو کم نوی کسان وژل شوی دی. د یادی ادارې په رپورټ کې زیاته شوی چې په تیرو 4 ساعتونو کې څه باندې 214,000 کورونا نور زیانمن شوی دی. د بلوچستان حکومت وایي دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسبې مرستې وکړي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو غږ کوي. د نوموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر 14 مشال رډي ته وویل چې اعلی وزیر د سیلاب له کبله پر رامنځته شویو حالاتو له اپوزیشن ګوندونو سره هم سلا مشوره کړې ده. لال خان جعفر زیاته کړه چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسري معلوماتو له مخې په بلوچستان کې لږ تر لږه 10,000 کورونا ډنګ شوی دی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینیو کډوالو د خراب حالت په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د کډوالو لپاره د برتانیا د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن له دندې استعفا ورکړې ده. نوموړي برتانیې رسنیو ته د خپلې استعفا پخلی کړی دی. هغه منلی چې په لومړي سر کې له حکومتي چارواکو سره فکر نه و چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. برتانیا څه باندې 11,000 افغانان د تیر کال اګست میاشتې راهیسې هلته بیولې دي. رپورټونه وایي چې په دې کې په سلګونه لا هم په لنډمهاله کیمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي چې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کاناډا پولیس په هغو دوو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې د سپتمبر پر 14 یې هلته 10 تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. پولیسو ویلي چې د مشکوکو کسانو د سپتمبر پر سهار وختي د ځایي خلکو په هغه سیمه کې دا کسان په چړو وهلي چې لږ خلک پکې ژوند کوي. د دوی په وینا دا کسان په 14 بیلابیلو ځایونو کې په نشه شوي دي. دا د کاناډا په راوروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د کاناډا وزیر اعظم په یو بیان کې ویلي چې دی د ډارونکي برید ډیر لړزولی دی. پولیسو د مشکوکو کسانو تصویرونه خپره کړي او ویلي دي چې په دوی کې یو ډیمن سنډرسن نومیږي چې 1.5 کلن دی او بل میلیس سنډرسن نومیږي چې 1.5 کلن دی. خو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کسانو دا خلک شای ولي او وژلي او ټپي کړي وي. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان د کرکټ په آسیا کپ کې بیګا هند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. هند لومړی بیټینګ وکړ او پاکستان ته د 102 اتیا منډو هدف ورکړ، کوم چې پاکستان په شلم اوور کې د 5 لوبغاړو په سر پوره کړ. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه اوردونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نور سیمې موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د خیبر په باړه کې زرګونه خلکو د دې سیمې د امن لپاره لاریون وکړل. د خیبر یو سیاسي فعال وایي چې حکومت یې غوښتنې په پام کې ونیولې نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي.
کچیر حالات نارمل نشول نو بیا با پاک افغان شهره په دې به مونږ پرلت لګو او هغه به بیا نه ختمېدونکي وي.
د چارو یو شنونکي د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې وروستیو لاریونونو ته په کتو وایي د صوبې خلک د حکومت او پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اندېښمن کړي دي.
دا یو غټ پریشر دی په پاکستان په سکیورټی فورسز باندې او په حکومت باندې چې به تاسو کوم مذاکرات شروع کړلي ټي ټي پی سره دا کوم ډیټیلز دي هغه پبلک ته کوي.
او د خیبر پختونخوا لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي وروستیو سیلاونو په نوخار کې میشت افغان کډوال زخته ځپلي دي. دا هم ولنه موضوع د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع ولس د بدمنه پر ضد پرونی لاریون کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي. د دوی په وینا کې حکومت د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه وانه خستل نو د احتجاجونو لړۍ به لا پسې پراخه کړي. دا لغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د بدمنه پر ضد ورته احتجاجونه وشول. احتجاج کوونکي وایي دوی په خپلو سیمو کې لادفي وجنو کلنګ اخیستو او نورې بدمنه تنګ شوي دي. حکومت وایي د خیبر حالات دومره هم خراب نه دي لکه چې خلک یې په اړه اندېښنې ښیي. د صوبایي حکومت یو ویاند وایي سیاسي ګوندونه د دې احتجاجونو له لارې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
دا د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د راغونډو سوو هغو خلکو ژغ دی چې د بدامنۍ پر ضد شعارونه ورکول. دا احتجاج د سپتمبر پر څلورمه خیبر سیاسي اتحاد رابللی و چې په باړه لنډي کوتل او تیرا کې په یوه ورځ وسو. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري زاهد الله اپریدي مشال رډي ته وویل دوی ځکه احتجاج کوي چې په سیمه کې یا بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي.
د دریو میاشتو نه چې کوم وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوی و ټارګټ کیلنګ و خلک یاره اول شول غول ټلیفونونه راتلل نو موږ مخصوصه کړه چې امن نشته او په خلکو کې یو تشویش پیدا شوی و او ډیر خوف او حراس پیدا شوی و. سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوریت توګه موږ داغو خلکو داغو وکمنو خلکو نه دا امن مطالبه وکړو چې کم زمونږ د امن ذمہوار دي.
زید الله پریدی وویل چې امن پر ځای کول او ساتل د ولس نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. د زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنې ته پام ونه کړ نو دوی به د احتجاج لړۍ پراخه او سخت کړي.
او کچیر دا ترهګری ختم نشوه دا ټارګټ کیلنګ ختم نشو دا بتاخوري ختم نشوه دا تشویش و دا خوف ختم نشو او حالات نارمل نشول پالیسی سازو په دې غور ونه کړو نو ان شاء الله چې مونږ په میټینګونو کې په اجلاسونو کې په دا متفق یو چې مونږ دوی له پندونه او چندین ونډې کړي نو کمیاش در نه یو کتوی وی دا به مونږ لګو او بیا به پاک افغان شهره چې د جمرود لنډی کوتل او باړې مینز دی په دې به مونږ پر لټ لګو هغه به بیا نه ختمېدونکي وي.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نور سیمو کې هم ولس د بدامنۍ پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې حکومت او امنیتي ادارو په صوبه کې پر پراخېدونکو بدامنۍ سترګې پټې کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر سیف د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي.
دا چې کوم په دې قبایلي سیمو کې کوم دا یو منظم شکل کې مظاهرې دي زه خدا خپل ګڼم چې د دې شاته د امن د خواهش نه زیات سیاسي پوینټ سکورینګ دی. مرکزی حکومت چې دی نو هغه پکې ګوتې وایي او زموږ په صوبه کې د حکومت خلاف یو رایه عامه پیدا کوي. امن غواړي نو امن څوک نه غواړي، امن حکومت هم غواړي، دی هم غواړي، نو حکومت سره دې مستو کې حکومت سره دې تعاونو کې.
له بیرسټر سیف څخه مې وپوښتل چې حکومت او ولس دواړه امن غواړي، نو دا خبره پر ځای ده که نه چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې ده؟ ده په ځواب کې وویل
دی واقع کم داسې بمونه خلاص شوي دي، هلته روټین والا واقعات کېږي، د روټین واقعات خو په امریکا کې کېږي، او سوره ډکېتۍ کېږي، او غلاګانی کېږي. په قبایلي سیمو کې امن دی، کله کله داسې اوس یو واقع وشي، د ټارګټ کلینګ واقع وشي، یا داسې څه دماکه وشي، نو هغه خو لکه مطلب دا دی چې حکومت یې د مخنیوي کوشش هم کوي، خو د دې دا مطلب خو نه شو چې امن ختم شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، بونیر او باجوړ کې په پرله پسې توګه د امن لپاره داسې اوږده پرلتونه سوي چې حکومتي چارواکي هلته پر ورتلو او له هغوی سره پر خبرو اترو مجبور سوي دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ پرسته کې د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې هم د امن په نوم لاریونونه او پرلتونه وشول. ولس ګڼي چې د سیمو ته تر هغې وروسته وسلوالو مخه کړې چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستان او طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي. پوښتنه دا ده چې دا ولسی پاسلونه او پرلتونه پاکستان ته د وسلوالو د واپسۍ، د مخنیوي او امن په لړ کې څومره مؤثر دي؟ دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
دا آوازونه د کوز دیر د هغو لاریون کوونکو دي چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره یې د اګست پر 15مه احتجاجي لاریون کړی و. ځایي ولس دغه لاریون پس له هغې کړی و چې په سیمه کې په یو سیاستوال د برید نه پس په غرییزو علاقو کې د وسلوالو طالبانو موجودیت په ډاګه شو. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له مئی میاشتې راهیسې د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو مشرتابه سره د سولې خبرې اترې پیل کړې، په نتیجه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ ډزبندي شوي او ولس دا ګڼي چې په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو واپسي د دغو خبرو اترو په نتیجه کې شوي، او اندېښنه لري چې سیمه کې به له دې وجې یو وارې بیا ناامني راشي. نو ځکه په سوات، دیر، باجوړ، مومندو او وزیرستانونو کې د بشپړ امن لپاره لاریونونه، مظاهرې او پرلتونه ترسره شول. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وسلوالو د مخنیوي او په سیمه کې د بشپړ امن لپاره دا ولسی هلې ځلې مؤثر دي او که څنګه؟ په ځواب کې یې په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې دا لاریونونه او پاسونونه د ولس لخوا د امن په اړه اندېښنې او سمدستي رد عمل په ګوته کوي.
روټ تروتی مټی کې اور پدیر کی کم د ایم پی اے باندې حمله وشو، دا نه پس منګورو چې په سواد کې، باجوړ کې، ممندو کې او پدیر کې خلک راووتل او د خلک په پړه راووتل. دا لیډرلس مظاهره وی او دوی ته سیاسي جماعتونو لکه سپورټ هم نو د خلک په پړه راووتل. نو دا ډېر امپورټنت پدی اګله دی چې خلکو چونکه اغه خون ریزی او اغه امن او امان کم ورسورتیالو هغه قتل هو دو غاړي چې دا دور واپس را نشي. او دا یو غټ پریشر دی په پاکستان په سیکورټی فورسز باندې او په حکومت باندې چې بای تاسو کوم مذاکرات شروع کړلي ٹی ٹی پی سره په افغانستان کې، دا کوم ډیټیلز دي هغه تاسو پبلک ته کوي.
د دې مظاهرونو پس د اګست په 14مه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډیو سره په خبرو کې په دیر او مټه کې د راسرګند شو وسلوالو د موجودګۍ په تناظر کې د پوځي هلو ځلو او پس له هغې د سیمې نه د وسلوالو طالبانو افغانستان ته د ستنېدو اعتراف وکړو. بیرسټر سیف زیاته کړې وه چې حکومت وسلوالو طالبانو ته پاکستان ته د راستنېدو په اړه هیڅ اجازت نه دی ورکړی. خو په پېښور کې د انګریزۍ د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی په دې اند دی چې په اصل کې سوات او نورو سیمو ته وسلوال طالبان پاکستان راوستي وو.
پاکستان زما دا خیال دی چې غوښتل چې هغه د خلکو نه بزګوري پاکستان کې، خاص کر پښتنو سیمو کې چېرې خلک د سمر منډل تیار دی که فرض کړه دا خبرې کامیابیږي څنګه چې مخته روانې وي، او په ډېرو خبرو باندې دوی ورسره ټریننګ جوړ شوی وو. نو بیا دوی دا غوښتل چې یاره که فرض کړه دا خبرې کېږي او معاهده کېږي او بیا طالبان راضي واپس، ځکه چې طالبان خو دا هم یو شرط چې مونږ راضي واپس خو اسلحه سره مونږ شکست نه منو، که مونږ اسلحه دو نو دا یې دا مطلب چې مونږ شکست منو، دا شکست مونږ نه منو. او بیا چې دا نو مونږ راځو څنګه راځو.
بلخوا په پېښور کې د مشرق ورسپانې خبریال عرفان خان په دغو ولسی لاریونونو کې په ګڼ شمېر د ځوانانو ګډون ته په اشاره وایي چې د امن په حواله دا یو نوی رجحان دی.
کوم دا د امن او امان حواله سره مونږ د عوامو جذبه ګورو، یو بیا خاص کر په دې کې کوم ځوان کول دی هغه زیاتره د خپل سوشل میډیا په ذریعه باندې دا پیغامونه خپاره کړي او په هغه کې بیا ګڼ شمېر کې خلک راځي شرکت کوي. یو خدا چې دې کې کوم خلک شرکت کوي هغه دي چې ځوان کول په دې کې ډېر زیات دی چې کوم مخکې نه و. دویم چې کوم د امن او امان صورت حال دی که قبایلي سیمې دي بیا که بونیر دی نو او ټارګیټ کلینګ زیات شوی دی، خلک وټلی کېږي، ریاست هغه پښتنه نه کوي، ریاست په هغه کې ناکام دی. موږ په اول ځل ګورو چې دا خلک چې کوم راغونډي کې قبایلي سیمو او د مختلفو سیمو هغوی صرف په خپلو علاقو کې په خپلو ځایونو کې امن غواړي.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د خبرو اترو په نتیجه کې به په افغانستان کې میشته د قلدم تحریک طالبان وسلوال پاکستان ته راوستل کیږي او کنه، خو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د ممکنه تړون په اړه یو لیکل شوی سند مشال ریډیو ته په لاس ورغلی چې پکې دواړه خواوې د نگران مصالحتي د زیانونو پوره کولو او د قیدیانو لپاره د څلورو کمیټیانو په جوړولو سلا شوې دي. په سند کې لیکل شوی چې ټي ټي پی با له افغانستان نه پاکستان ته د تلونکو طالبانو نمونه له امنیتي ځواکونو سره شریکوي او هغوی به ورته اسانتیاوې برابروي، خو د پاکستان حکومت په رسمي توګه د دې سند تصدیق نه کوي.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو، داسې خبرونه هم دي چې پرون په کرک کې 15 کسان وژل شوي دي، یو پیښه هلته شوې ده. په دغه اړه معلومات اخلو له یو ځایي خبریال چې پی ډی آی خان کې د خبریال دی، سعود محسود د ټلیفون په لیکه راسره دی. محسود صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، او که دغه د کرک د پیښې په اړه معلومات راکړي چې دا څه چل شوی دی، دا پیښه څنګه وشوه او دا 15 کسان پکې وژل شوي دي، تاسو به موږ ته څه معلومات راکړي؟
جی ډیر مهرباني، شکریہ. بالکل لکه تاسو هم خپل انټرو کې ویل، دا کرک میټاخیل سیما دے دلتا پرون چې د جائیداد یا دزمکه پتا نازا باندې دوه ګروپونه دي. هلته چې موږ کوم معلومات اخیستل هغه مطابق دا پخپله کې رشتہ داران دي، خپلوان دي، یعنی ماما ګان دي او خوریې دي، دا نور دوه ګروپونه دي. پرون د میټاخیل سیما دلتا اډا دا د ګراوند سره دلتا سره مخامخ شوی دي او یو بل باندې فائرینګ کړي، ډزې کړي دي. په دې کې ماته خو دا اطلاع روانه ده چې یو بل زخمی هم دې کې ایکسپایر شو، یعنی وایي چې شپږ کسان دې کې مړه دي او څلور زخمیان دي. او دا هلاکتونه دواړو طرفو نه شوي دي. او په دې کې یو راګیر دی چې افغان ماجر دی، دلته چې په لارې تیرې دلو دغه هم د ډزو په ضد کې راغلی دی او وژل شوی دی.
ښه، مننه محسوس صاحب. تر دې مخکې هم په دې سیمه کې داسې پیښې شوې دي که دا اول ځل چې داسې ډزې وشوې او خلک پکې وژل شول؟
جی بالکل. کا صدرن کے پی تاسو وګورئ، ډیرا اسماعیل خان، ټانک، لکی مروت، بشمول کرک، نو دې سیمه کې بالکل د جائیداد پتا نازو ولیا داسې د کورنۍ مسلې وی، بالخصوص کوم وګورو د خزینه په هغه کې چې کومې داسې مسلې وی په دې باره کې بالکل داسې پیښه مخ ته راځي او ټایم ټو ټایم کېږي دې علاقې کې.
او دا اوس چې دا تازه پیښه شوې ده، تاسو معلومات لرئ محسوس صاحب چې حکومت تر اوسه پورې څه کړي دي؟ دوی کوم خلک نیولې دي په دغه تړاو، یا په عامه کې خلک څه وایي چې دا د حکومت رول ګنې څنګه ارزوي، څه وایي چې حکومت د دې نامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره هغه څنګه چې لازمه ده کار کوي کنه؟
یار پرون هم دا سټوري مونږ فالو کړل، دا انسیډنټ چې کوم شوی و نن سحر هم معلومات واخیستل. نو سحر پورې خو دا علاقې خلک دا وایي او ډېر زیات تنقید یې کړو، ډېر خفګان یې ښکاره کړو په دې باندې چې ضلعي پولیس کی کوم دا غیر یا پولیس ته سیټل علاقہ دے دا بالکل نیوټرل وی، هیڅ کردار نه ولو پاولو، تر اوسه پورې هیڅ گرفتاری هم نه دی شوی. اوس دا وایي چې اوس ورځې ټایم لک پولیس اکټیو شوی دی، سایټ یې قتلې دی او راغلی دی، یعنی هله زله پیل کړی دی. خو پرون چې دا انسیډنٹ وشو، سجن ازید شپې وشولې، سو سحر وشولې دا وژلو کسانو، خو پولیس داسې اکټیو رول نه دی ادا کړی او په دې باندې چې علاقائی کوم خلک تیا ډیر زیات غوسه دي او ډیر خفګان ښکارا کړی دی په دې باندې.
ډیر مننه محسوس صاحب. تاسو مونږ د 15 بجو په خبرونه کې هم تاسو د یاد وچ راځو به بیا برته سیلاب او دغلت چې کوم تاوانونه اوختی دي یا حکومت اوس لګیا دی، خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي. په دغه اړه به هم مونږ ته معلومات راکوي که خیر سمه ده.
ضرور ویلکم
ډیر مننه خوشاله اوسې. سعود محسود لډی خان یو خبریالو مونږ ته د کرک په مټاخیلو کې چې پرون کومه پیښه شوې ده پنځه کسان بلکې دی وی چې اوس خوندن خوشپک شو دا وجل شوې دي د ځمکې کومه تنازع وه او په هغې کې ډزې شوې دي خلکو یو بل وژلې دغه شپږ مړي پکې شوې دي. مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو ته مونږ یو دوه خبرونه په رپورټونه نورم لرو خو یو وړه دمه اخلو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې د سیلاب له کبله د اوختي زیان ازاله یې په وس کې نه ده. د چارواکو په خبره د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو غږ کوي. د صوبې اعلی وزیر پر ټولو ګوندونو غږ کړی چې له حکومت سره په ګډه د سیلاب ځپلو مرستو ته وروړاندې شي. اپوزیشن ګوندونه وایي دوی هم دا ګڼي چې صوبایي حکومت دومره وسایل نه لري چې سیلاب ځپلو ته د رسېدلي تاوان ازاله وکړی شي. خو دوی زیاتوي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې حکومت ته ځینې مشورې ورکړې دي. زموږ د خبریال بوریوال کاکړ د رپورټ پرې اورو.
د بلوچستان حکومت وای دوی په خپل دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسب مرستې وکړي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو غږ کوي. د نموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې اعلی وزیر د سیلاب له کبله پر رامنځته شوي حالت له اپوزیشن ګوندونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. د ویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د سپتمبر پر درېمه د اپوزیشن له مشرانو سره غونډه کړې وه او لاغوی په دې لړ کې مشورې هم غوښتې وې. د ویل
دا ایشو تفصیل سره ډیسکس شو چې به موږ به امیډیټ چې کم از کم ریهابلیټیشن فیز دی هغه کې موږ د خلکو د کوروغه بیرته جوړول لپاره پیسې پیدا کول دي. دا پیسې چې کم از کم موږ اندازه ولګو چې ایک لاکھ کور هم بیرته ریبلډ کول دي نو هغه لپاره فی کور که موږ پنځه لکه کوو نو موږ ته به کم از کم پچاس ارب روپے پکارې.
لال خان جعفر ویل چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسری معلوماتو لمخې په بلوچستان کې لږ تر لږه اویا زره کورونه ړنګ شوي دي. خو د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې د سپتمبر تر څلورمې په بلوچستان کې له سیلاب څخه دوه سوه شپېته کسان وژل شوي او څه باندې درې شپېته زره کورونه زیانمن شوي دي. لال خان جعفر ویل وروستۍ او کره سروې به څرګنده کړي چې نه یوازې د ړنګ سوو کورونو شمیر بیخي زیات دی بلکې د سیلاب له کبله اوښتی زیان هم تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل یې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې شایي ځاني زیان تر نورو سوبو کم سوی وي خو مالی زیان تر اندازه ډیر زیات دی.
د دې انفراستراکچر چې دې ډیر پلاو دی او د آبادی هم ډیر پلاو دی نو دا د آبادیانو ګرد چې د دې تکم روډونو روانو د آبادیانو ته یا د آبادی چې د کښنې خپل د اګریکلچر چې د دې لایو لود د دې زون سپورټ کوي دا د انفراستراکچر ډیر زیات نقصان سره دی. نو امید خو شته چې حسن اقبال صاحب یا د فدرل ګورنمنت د تاګر شیانو خیال ساتي او بلوچستان خواته چې کم ریبیلډینګ یا ریهابلیټیشن کم کار دی
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال راډیو ته وویل دوی او حکومت پریکړه کړې ده چې تر سیاسي تړون بالاتر به د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي وویل سیلاب چې په صوبه کې څومره زیان اړولی دی هغومره د صوبې وسایل نشته.
صوبې وسایل دومره نه دي چې د دغو تاوان مخه وکړي. ضرورت د دغې خبرې دي چې ودې ته به ډېر فنډ راځي او په هغه کې به ان ډی ایم ای او فیدرل ګورنمنټ یا چې فیدرل ګورنمنټ له فارن څه مرست راضی پاگو کی وہ بلوچستان تا پورا پورا برخ ہوتی دا مسلسل سو
ملک سکندر ایڈوکیٹ زیادہ کڑی چی دوی حکومت تا مشورہ ورکڑی دا چی دا دی لپارا دی پا شفا پا توگا سروی وکڑی چی اصل متاثرین معلوم کری
پاول سر کی چی دا مری چی چی رسی دی واغوی تا معوضہ دا چی زخمیان دی دا غوی معوضہ لاغا پچو پا درین نمبر چی کم خلق دی کورا پراتی دی پا خیمو کی دی آغا خلق خپل کورو تا ستانا کول دا با درینی لاغا با دی دا تاوان دا زیرات و چی سوی دی دا مار و چی سوی دی باغون چی تبا سوی دی فصلون چی تبا سوی دی دا غو جایزه دو آخشتل چی دا غیر دا پاره دو با
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده او اوسنیو سیلابونو پکې د پښتنو او بلوڅو دواړو سیمو ته پراخ تاوانونه اړولي دي.
د بروال کاکړ رپورټ پاکستان کې وروستیو سیلابونو هلته میشت لکونه افغان کډوال هم اغېزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د خیبر پختونخوا سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې سبا نه څلور لکه افغانان اوسي. افغان کډوال وایي سیلابي اوبو ځینې کیمپونه په بشپړ توګه لاندې کړي او اوسیدونکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاونډ کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتي کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل:
چې په تیر شوي سیلابونو کې مخکې چې راغلی او 2010 کې نو هغې کې په کې ما کیمپونه کړي وو، نو هغې بېخي د اوبو مخې ته پراتې دي. اخېش خو دا کیمپ چې دی دا د دې چالته دي او د نوښار مینځ کې دی، بالکل لکه د نوښار د سیند پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډېر ابتدایي د خټو او وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د UNHCR او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
UNHCR چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغه سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خدغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او UNHCR د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډېر زیات بولي. UNHCR ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلی او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریڈیو دوردن کو لن خبرون با دا بریوال کاکل نوارو چن پی خبر کی دولس نیو بجی شوی نو لن خبرون آورو
د خبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د رغونډ سویو خلکو لخوا پر حکومت غږ سوی چې د دوی په سیمه کې دي د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. دا احتجاج د سپتمبر پر څلورمه خیبر سیاسي اتحاد رابللی و چې په ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی و او د بدامنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرسټر سیف د سپتمبر پر څلورمه مشال رډیو ته وویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي او په صوبه کې د حکومت ضد ذهن سازي کول. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړو شمېر 1414 ته رسیدلی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې بیګا په خبره کړې ورځنی ریپورت کې ویلي چې تر اوسه تر ټولو زیات کسان په سیند کې وژل شوي دي. په ریپورت کې راغلي چې په سیند کې 1511، په خیبر پښتونخوا کې 201 کم نیوي، په بلوچستان کې 216 او په پنجاب کې 101 کم نیوي کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسبې مرستې وکړي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو غږ کوي. د نوموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل چې اعلی وزیر د سیلاب له کبله پر رامنځته شوي حالت له اپوزیشن ګوندونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. لال خان جعفر زیاته کړه چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسري معلوماتو له مخې په بلوچستان کې لږ تر لږه 80,000 کورونه ړنګ شوي دي. د کاناډا پولیس په هغو دوو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې د سپتمبر پر څلورمه یې هلته 10 کسان وژلي او 15 یې نور ټپي کړي دي. پولیس وایي د مشکوکو کسانو د سپتمبر پر سهار وختي د ځایي خلکو په هغه سیمه کې دا کسان په چړو وهلي چې لږ خلک پکې ژوند کوي. د دوی په وینا دا کسان په 14 بیلابیلو ځایونو کې په نشه شوي دي. دا د کاناډا په راوروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده.
د مشال ریډیو لن خبرونو د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی دی چې د یو سخت ژمي لپاره چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژۍ برآمدات په لویه کچه کم کړي. د رپورټونو له مخې پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډیر کم شوي دي. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او ګازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتېدو اعلان وکړ. ولودیمیر زیلنسکی په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ سي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نور سټریم د ګازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپ لاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپ لاین په عادي فعاله حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خو اخوا روسی چارواکو په پرلپسې ډول هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زیلنسکی د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د ننګرهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د اوسپنې ویلې کولو یوې شخصي کارخانې کار پیل کړی دی. مسؤلین وایي کارخانه په نوو وسایلو سنبال ده او لسګونه کسان پکې کار کوي. خو د ننګرهار په صنعتي پارک کې د کارخانو مالکان وایي د دولتي برېښنا کمښت یې د فعالیت مخه ډپ کړې ده. بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي صنعتي کارخانو ته د برېښنا ورکول یې په لومړیتوبونو کې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
لوګدو کلونو رئیس له افغانستان زړې وسپنې ګوندیو هیوادونو او په ځانګړي توګه پاکستان ته قاچاق کېدلې او له هغه ځایه د ګول سیخ په بڼه بیرته افغانستان ته راوړل کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې چې په ننګرهار صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ګول سیخ جوړولو یو شمېر کارخانو په فعالیت پیل کړی، تر یو حده یې پاکستان ته د اوسپنې د قاچاق مخه نیولې ده. او اوس چې تازه تازه د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلې کولو یوې بلې کارخانې په فعالیت پیل کړی، مسؤلین وایي چې تر ډېره به ورسره د اوسپنې د قاچاق مخه ونیول شي. د دې کارخانې مالک ظاهر الله زاید وایي دوی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه زړې اوسپنې راټولوي او په خپل کارخانه کې ویلې کوي. نوموړی زیاتوي که د اوسني نظام چارواکي د اوسپنې استخراج ته جواز ورکړي، دوی به وکولی شي چې نورو هیوادونو ته د ګول سیخ صادرات ولري.
موږ اوسپنه د افغانستان د هر ولایت نه راوړو. که چېرته د افغانستان اسلامي امارات موږ انتظار کوو که په د خپل ملک کې د غرونو اوسپنه راوباسو، نو انشاءالله موږ په غرونو کې هم ډېره زیاته اوسپنه لرو او بیا به موږ د نورو اوسپنو نه ضرورت نه لرو. همدغه د خپل غرونو اوسپنه بیا موږ ګاونډي هیوادونو ته هم کولی شو اوسپنه ورکړو. اوس هم الحمدلله موږ ګاونډي هیوادونو ته سیخ صادروو.
د ننګرهار د صنعتي پارک کارخانو مسؤلین وایي د برېښنا پرچاوي او د حکومت له لوري صنعتي فابریکو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې له امله یې نه یوازې دوی ته مالي زیان اوښتی، بلکې زرګونه کسان هم ورسره بې روزګاره شوي دي. د ننګرهار په صنعتي پارک کې د اوسپنې د ویلې کېدو د اتحادیې مرستیال محمد طاهر پاشا وایي که د برېښنا په برخه کې شته ستونزې حل نه شي، دغه ولایت صنعت به له منځه ولاړ شي.
بهر یو کارخانه 50-50 لک روپۍ بیل ورکوي او د برد نسوال د وجه نه تقریبا چې دغه 4 فابریکې بری کاتې اصل کا سرکار کې 4 کسان په مثلا دا شو دی. په دې کې شوکانو خان د فابریکې تقریبا 300 فابریکې خو شوي دغه 1.5 فابریکې فعال تقریبا دغه کم از کم 2000 کسان په دې ننګرهار د چک مشري په صنعتي کې دا بیروزګار شي.
بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي صنعتکارو ته د برېښنا په برخه کې د شتو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. په دې ولایت کې د برېښنا شرکت رئیس مولوي جان محمد انقلابي وایي دوی هڅې پیل کړي چې د برېښنا پرچاوي راکمه او صنعتکارو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
مونږ برق صنعتي ته اوس برق دوه ساعته کړی ده. اوس هغه 3 ساعتونه دغه د ګرمۍ د وجه نه دلته مشرکین بېخي ډېر دي او برق کم لرو. د هغوی په وجه باندې مونږ دوی ته برق کم کړی ده، خو بیا هم انشاءالله وعده مو سره کړې چې دغه میاشت شفه به وي بېرته دوی ته مونږ برق 3 ساعته کوو.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د اوسپنې د ویلې کېدو له 4 کارخانو نه علاوه په سلګونو نورې کارخانې هم فعالیت کوي چې د برېښنا کموالی فعالیتونه ټکنی کړي او له چارواکو غواړي چې ټولو صنعتي کارخانو ته 3.5 ساعته برېښنا برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي کسان وایي وروستۍ بارانونو سیلابونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغېز کړی. دوی له حکومتي ادارو د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له مرسته کوونکو موسسو غوښتنه کوي چې دوی کمک ته حاضر شي. دې کاروبارانو په خبره سیلابونو د مچیو د پام وړ شمېر صندوقونه هم وړي دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلابونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغېز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد مشال راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغله، نو په دې مچو باندې داسې غرنه اوبه راوشکېدلې اور اگلی دیر شپیٹے یوڑلی گل دی دوی خوراک دے والا دیر توانی ورو رسول خوراک کو ترسی گینا نہ پیسے شتا نہ چیشے شتا او امر پالات دی بس پرتی دی
یو بل د شات مچیلرون کای ایوب چه 2500 صندوق مچیلری وای نور کلونه به تر دی وخت 2000 شات اخستل خود بارانون ریوجی نه واضح شات نه دی اخستی بلکی مچی هم و گیدی
تقریبا دا وقت پوری مو دوی شت کشه کړي اغایا کړي دی دا بورونو واجنا ونه شو مچي مو گیدی تر څو پوری خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی
ته ونو نه هی مو ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خوراک کی او کوي دا ما غدای کنه اغیم اغا خو ورپسې تاون د مچي غوړی اغم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دي
یو بل تند شاتو مچای لرون که یعقوب وای دوی مچای په منی کې پاکستان ته وړي او په وړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هوارې کې لکه دا خو موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي موږ شات ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشه نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو په دلته څه نه لرو چې دا موږ بیر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه موږ په هغې ځای کې خرڅ کړو
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دښتي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللي دي د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې آمر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي او ګلان یې ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې هم زموږ مچۍ هم له منځه تللي دي اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکې چې تینه وباسي وز خپل مچي څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچي وساتي
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي له هغوی سره یې هم د دې ستونزه شریکه کړې ده دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو
د افغانستان په بادغیس هرات بدخشان پکتیا کندوز دایکندي بامیان لوګر سرپل فرا میدان وردګ کاپیسا تخار بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو پروزنه او پالنه بوختي د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي
د نجیب الله لوخیل رپورټ د پاکستان د اوبو په ملي شورا کې د خیبر پختونخوا استاد ډاکټر شکیل وایي د سیلابونو د زیانونو لویه وجه پر حکومتي پالیسیو د نه عمل ترڅنګ د خلکو بې غوري هم ده نوموړی زیاتوي چې وروستیو سیلابونو ځکه هم زیات زیان اړولې چې د سیمې خلکو په خوړونو او سیندونو کې ودانۍ جوړې کړې وې زموږ همکار ګلیاز له ډاکټر شکیل سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتلې چې د سیلابونو د تاوانونو زیاته ذمواري پر چا اچوي
دا دریابونه د صدو راسي زرګونو کال راسي د خپل ځان له یو علاقه جوړه کړې ده چې دغه د دې حدود دي مسله سو شو چې تیر شوي شل کاله په دې ملک کې خشکسالي وچلی ده بارانونه نه کېدل او وخت سره سره خلکو کتل چې دا خولونه خو راغون شول نو دې د دې دریابونو د خولونو په علاقه باندې رو رو قبضې شروع کړې دی پکې پټی جوړ کړل دی پکې کورونه هوټل جوړ کړل ډېرې عرصه پکې جوړ کړل باغونه جوړ کړل دا خبره دی را کړل چې دا د دې دریاب علاقې دا یو ځل کدی بیا خپل زور خو نو دار سره بدن سره وړي خو دې سره سره حکومت مختلف پالیسیم جوړ کړی او هغه پالیسو مقصد دا و چې د دریاب د حدود چې کوم دی دا مخکنه معلوم دی په نقشو کې دی په زړو د هیستوري په کتابونو کې دی چې دا د پروټیکټ شي د دې لپاره به موږ وایو چې کله 2010 کې سیلاب راغی او دا خلکو ژوندونه ټول تباه کړل او ورسې وړل نو خاص طور د دریای سوات او د دریای کابل په دغه پښتونخوا کې ریور پروټیکشن اکټ حکومت نافذ کړ. او هغه ریور پروټیکشن اکټ مطلب دا و چې د دریا او د خلونو نه 200 فوټه کې به خلک لري آبادی کې او لري به دي هوټل وغیرہ جوړي. خو دوبارہ بیا خلکو هغه ځای کې آبادی شروع کو. خود حکومت طرف ناکامی شو د عوام طرف داغی د رویو په وجه معنی مسله سو شو چې دوی دا مصیبت او تکلیف ولیدل او داغی باوجود بیا دی هغه ځای کې کنستراکشن شروع کو.
ډاکټر شکیل صاحب لکه کوم د خیبر پښتونخوا دغه وګورو نو څومره سندونه دي د خیبر پښتونخوا لوی او دریابونه
مونږ کو ګورو نو خیبر پښتونخوا کې زمونږ درې دریابونه داسې دي چې کوم هغه افغانستان د طرف راځي. هغه کې د ټولو نغټ کابل لې بیا کورم دی او بیا ګومل لې دا خدری چکم دا افغانستان دا طرف راځي. بیا په دې کې دریای سوات چکم دې هم دا په پاکستان کې سٹارټ کیږي هم په پاکستان کې ختميږي او دریای کابل ته دا ورځيږي. نو زمون کچره په دې معنی کارم کو نو موږ صرف د خپل ملک ته ناظر ته نه ګورو موږ خپل گاونډیانو سره هم د دې مقصد د پاره تعلقات خو چې زمونږ داسې یو سیستم جوړ شي چې موږ یو بل سره ډیټا او مختلف قسمه معلومات شیر کو دي شو وخت سره سره.
نو دا زیات نقصان چې اوس کوم سیلابونه کړي دي هغه د دې غي علت اومدار یو وجه دا هم ده چې څومره آبادی او د دې لارې کې د اوبو چې کوم هغه زوړ کوم دغه مطابق هغه لارو باندې خلکو ودانې جوړې کړې دي.
جی بالکل هم ټوله وجه دغه ده لکه که موږ ګورو دا موټر وی جوړه شوې ده د پېښور او د اسلام آباد په منځ کې دا ټول د کابل ریور فلټ پلین دی کله اوبه راځي دا بوزي په دې نوخار سره. هم دغه 2010 کې هم شو چې کله د اوبو لار بیا نه و نو دا موټر وی دی د جازون نه هټ کړي او خپل ځای لومان یو لارې وبول جوړ کړي وا هغه ځکه چې د وبو په لار کې هغه یو سټرکچر جوړ کو وبو د وته لار نه جوړي دا او ډیر په هایټ جوړ کړو د دې چې کله هغه ټین هغه انوایرنمنټل اسسمنت شو په هغه وخت کې ماهرین دا ویلي چې دا موټر وی دي چې یا بالکل په برابر شي چې دا وبد لاندې تیریږي یا د انډرګراوند ورشي چې د وبو لار نه بنديږي.
د پاکستان د اوبو د ملي شورا له وغړي ډاکټر شکیل سرمد ګلیاز مرکا ور د پاکستان کې د خیر خګړې اداري ایدی فاونډیشن د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی په کراچۍ کې په خبري غونډه کې اندېښنه خولې چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک له سخت کمی سره مخامخ دي شي. نوموړي پر ملکی او هم نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کړی دی چې لری پرتو سیلاب ځپلو سیمو ته د خوراکي توکو په رسولو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا له زیاترو سیلاب ځپلو سیمو نه د خوراکي توکو د کمښت رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا حکومت وایي پر دې مسله خبر دی او دا چې ادارې سیلاب ځپلو ته د مرستو او خوراکي توکو په رسولو بوخت دي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
فیصل ادی د سپتمبر پر دویمه په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویل چې سیلابونو ټول پاکستان متاثر کړی او زیاتره سیلاب ځپلو سیمو ته لا هم امدادي سامانونه او خوراک نه دی رسیدلی. نوموړي پر دغه وخت زیات کړه
مې بہت نزدیک بہت قریب مې بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے
ماتا پورډر نګلی راتلن کی وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ماتا ښکاری زکه چې خلک تر لسو لسو ورځو پورې وږي پاتې شوی دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپل د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
هزارو ټن غندم هر ډیسټریکټ کې اندر اس کی اتنی پیداوار تباه هو چکی ہے.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بحرین سیمه کې چې د اګست میاشت کې سیلابونو خلکو ته ګډ مالی او ځاني تاوارونه واړول هلته سړکونه او پلونه اړل شوي. د بحرین یو اوسیدونکي فراز خان مشال ریډیو ته وایي خلک تر 5 کیلومتره پورې پیاده سي چې د بچو لپاره خوراک پیدا کړي.
تقریباً 7-8 کیلومیٹر کے خلق پیادہ جی خپل بچو مطلب
بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام د اگست پر دیرشمه په خپل یو خپور شوی بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي چې زیاتره یې د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. دغه ادارې په سمدستي توګه د 3.5 میلیونو ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده چې امدادي کارونه پرې جاری وساتل شي. د بلوچستان د موساخېلو سیمې یو اوسیدونکی شازیب خان مشال ریډیو ته وایي هلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک کمی سخت اندېښمن کړي دي.
د سپتمبر پر لومړۍ نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هرې سیلاب ځپلې کورنۍ ته 15,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول پیل شوي دي. خو په کراچۍ کې د اعتماد آن لاین په نوم یو غیر سرکاري اداره چې نن سبا ځینو نورو غیر سرکاري مرستندویه ادارو ته د سیلاب متاثرینو لپاره د خوراک پیکټونه جوړوي. یو کارکوونکی محمد اشفاق وایي د سیلاب نه متاثره سیمو کې د خوراک سخت کمی دی.
موږ په کراچۍ کې کار کوو، خلک زموږ څخه د سیلاب ځپلو لپاره خوراک وړي. موږ د دوی لپاره د خوراکي توکو یو پیکیج جوړوو چې پکې ضروري شیان وي. موږ پر دوی ګټه نه کوو، په عام نرخ یې خرڅوو، خو د خوراکي توکو سخت کمی دی او ضرورت زیات دی، ځکه چې دوی څه شی نسي پخولی، اور نسي بلولی، په هر ځای کې بس اوبه دي.
د پاکستان د ائتلافي حکومت د خوراک د خوندیتوب په اړه د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي احمد رضا مالیکا د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی پر مسله پوهه دی او په دې اړه یې کار پیل کړی.
حکومت سره یو لاره دا ده چې د هرې ضلع انتظامیه استعمال کړي. دویمه دا چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره چې څومره ادارې جوړې شوي دي، د هغوی په ذریعه دې دغو خلکو ته خوراک او امدادي سامانونه ورسول شي، او دا کار روان دی. او دریمه دا چې کومه ښه خبره ده، هغه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه موږ ته د قرض کوم کس راغې، له هغې سره به هم حالات ډېر ښه شي. حکومت سره به وسایل زیات شي، د خلکو سره به مرستې زیاتې شي. بله دا چې موږ خلکو او ادارو سره هم کار روان کړی چې د سیلاب متاثرونو ته سامانونه ورسیږي.
بلخوا په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د 2022 کال د اګست میاشتې سیلاب د 2010 کال تر هغې زیات خلک متاثر کړي او باید د خوراک په شمول د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پر وخت پام وکړي شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اردنکو استنبول د ترکیې داسې یو ښار دی چې د لیدو لپاره هر کال په میلیونونو سیلانیان ورځي. دا ښار یو وخت د بازنتین امپراتورۍ پلازمینه وه چې په 453 کال کې د سلطان محمد ثانی په مشرۍ عثمانیانو نیولی و. دلته د بازنتین او عثمانیانو د امپراتوریو پر مهال جوړې شوې ودانۍ نن هم ولاړې دي. په دې کې یو هم سرپوخ بازار دی چې په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی د تاریخ شار استنبول په زړه کې جوړ د دې بازار ځانګړتیا دا ده چې دا د نړۍ یو تر ټولو زوړ او لوی سرپوش یا بند بازار دی. کله چې په 1453 کال کې د عثمانیانو په واکمنۍ کې سلطان محمد ثانی د بیزانس امپراتوري څخه
د هغه وخت قسطنطنیا او نننۍ استنبول ونیوي، نو محمد ثانی د دې بازار د جوړېدو حکم ورکړي. خو د جوړېدو د کال پاړه دوه نیټې ورکول کیږي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په 1445 کې ورباندې کار پیل او په 1460 کې مکمل شو. خو د دې بازار پر ویب سایټ د جوړېدو کال 1460 یاد شوی دی. دکاندار ارین اونر د بازار پاړه مشال لیډو ته وویل،
زوړ بازار ډېر لوی دی، ډېر پخوانی تاریخ لري، دا تر 1500 کال زیات زوړ دی. په دې کې 4000 دکانونه دي.
په 4500 مربع میټر جوړ بازار 15 کوڅې او د ورننوتو 14 دروازې لري، او چې څوک هم په لومړي ځل ورسي نو شایي پکې ورکسي. د یو اټکل مخې دلته هر ورځ له 2.5 ځخه تر 4 لکه پوری کسان ورځي چې زیاتره پکې سیلانیان وي. په بازار کې د دکان په پیسو اخیستل بیخي ګران دی، او آن د یو وړو کې دکان کرایه کول د دکاندارانو په وینا له 2000 ډالرو میاشتنی کرایه څخه پیل شي. ارین اونر هر میاشت خپل وړو کې دکان 2000 ډالره کرایه ورکوي.
دلته تاسو ډول ډول شیان موندلی شئ، لکه جامې، سره زر، ګاڼې، غالۍ او خاورین لوښي.
سرپوش بازار د ترکانو لپاره یوازې تجارتي مرکز نه، بلکې د عثمانانو د امپراتورۍ له سمبلونو څخه یو دی. نو ځکه چې کله هم د تاریخ په اوږدو کې سیلابونو او زلزلو بازار زیانمن کړی، نو د وخت حکومتونو ژر تر ژره رغولې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.